افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات خبرونه کوو. نن د سلواغې عدالوې د میاشتې شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږدېرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت یوه خبر پاڼه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې، دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړې او له دې هېواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیو کډوالۍ او ستونزو یادونه کړې ده. د پخواني شوروي ځواکونو د 1990 کال د دسمبر په 4 پر افغانستان یرغل وکړ چې د 1983 کال د مې په 15 له هېواده د بیرته ایستلو بهیر پیل شو او د 1989 کال د فبروري په 15 بشپړ شو. د دغې یرغل په څه باندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان وژل شول، میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شول او ډېر ښارونه او کلي ویجاړ شول. د راپورونو له مخې تېره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي. دا پیښه د کابل او کندهار پر لویه لاره د دې ولایت د دشتاب سیمه کې هغه وخت وشو چې د دوو مسافر وړونکو موټرو له یو بل سره ټکر وکړ. ویل شوي په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون 4 کسان ځای په ځای مړه او 10 نور ټپیان شوي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی. د افغانستان په لویو لارو او سړکونو کې د دا ډول پیښو تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي نښو نشتوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکي وویل کان کیندونکي د دې ایالت هرنای کان ته تلل چې پر لارې په سړک ځای په ځای شوي چاودیدونکي وسیله وچاودله. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونه د وسلوالو بیلتون غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوي. د چارواکي چې نه غوښتل نومې یاد شو ویل ښایي پر سړک ښودل شوې وسیله لرې د ریموټ کنټرول په وسیله چول شوې وي. تر اوسه چا کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د سیمې د پولیسو مشر حضرت ولی آغا وویل د چاودنې په مهال په لارې کې 12 کان کیندونکي سپاره وو. د سیمه ییز روغتون یو ډاکټر د دوو ټپیانو وضعیت خطرناک یاد کړی دی. د پاناما ولسمشر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له امریکا څخه 119 پناه غوښتونکي د هېواد ته استول شوي. هغه وویل دا پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان، چین او ازبکستان اتباد یا وروسته به خپلو اصلي هېوادونو ته واستول شي. د اسوشیتد امپرس خبري اژانس راپور له مخې خوزي راول مولین وویل چې په 2 نورو الوتنو کې به 368 نور غیر قانوني پناه غوښتونکي هم له امریکا څخه وایستل شي. تېرې اونۍ د پاناما ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره د کتنې په مهال ژمنه وکړه چې د امریکا له حکومت سره د اخراج شو پناه غوښتونکو د منلو او بیرته ستنولو په پروسه کې همکاري وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم د ورته هوکړو پر سر خبرې روانې دي چې غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته واستول شي. ټاکل شوې نن جمعه د جرمني په مونشن ښار کې د امریکایي، روسیا او اوکراینی لوړ رتبه چارواکو ترمنځ غونډه وشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالو جک پوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي و چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هیکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنوی د اوکراین د ولسمشر د ویان دیمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د فبروري په 14 له خپل اوکراینی سیال اندری سبیها سره په خبرو کې وویل چې د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې جدي ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده.
آزادۍ په چپو کې در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندي ماو دي ازادي چپو د دیونه په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو څو ورځو کې په کابل او کندوز کې لږ تر لږه دوو ځانمرګو بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهرا د بریدونو اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري، خو پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا کندوز بریج چې د کابل بانک مخې ته وشو، پړی د داعش وسلوالې ډلې منلې ده، او د ځینو رپورټونو په حواله پکې د 1411 تر منځ کسان وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د پراخېدونکي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې تازه یې کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډیر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي، هم په افغانستان کې له وسني وضعیت ډیر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی، د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده، او د ده په وینا ولسمشر ټرمپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول د نظام اسلامي نه ګڼل، او په وړاندې یې ځانمرګ یو نور بریدونه. دا هغه څه دي چې داعش یې اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي، خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخلي. په هغه امنیتي پیښو کې چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي، د تلفاتو شمېرې تل زدو نقیص وي چې څرګندوي د مرګ ژوبلې د شمېرو د پټولو هڅه کېږي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري، او لویدیځ چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښ ته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دي؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ چې دي؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې را سره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکی واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شنونکی اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته را سره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز هم یو ځای شي. د خبرونې په یوه برخه کې به پاکستان ته ملاړ شو، او هلته به په پاکستان کې دیدی پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبری وکړو. زه خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. فقیری صاحب تاسو ستړي مشئ، خبرونې ته همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمانه ټول ستړي مشئ. فقیری صاحب که له تاسو نه را پیل کړو، داعش داسې یو څه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسی ملاتړ هم نه لري، ایډیالوژیک ملاتړ هم په طالبانو په څیر ډلې چې په هغې ځای کې د سختدریځۍ لپاره داعش ته څه پاتې کېږي. تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایډیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي، او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي، هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او ټولو اورېدونکو اولیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان یو محلي فکر کوي، په دې معنا چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي، او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس داعشان چې دي، هغوی داسې یو نوه جهان شموله اسلام شموله فکر لري، او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بل خبره دا ده چې طالبان د حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د حکومت دی، او غواړي د نورو خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره د هیڅ حکومت سره یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دوی خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپېژندل سي، نور یې په رسمیت د حکومت په صفت. او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوی تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په داته پخوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوی سیاسي مبارزه هم ده. هغه په دې معنا چې داعش هم غواړي چلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان دپاره اډې جوړې کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې داعش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. په دې معنا چې داعش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوی ناپ، یو نوی پاک، یو نوی دغه پاک ستره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه ورکوو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دی. یعنې دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې په دغه هغه عمده دغه دي توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغو ټکو باندې راڅرخي.
ډیره مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب که تاسو ته راشو، ښاغلي فقیر اشاره وکړله چې داعش یو نړیواله پدیده ده، په نړیواله اسلامي مبارزه او د یو اسلامي خلافت په جوړېدو عقیده لري او طالبان چې دي یوازې د افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې هغه خپل اسلامي نظریې پر بنسټ، البته په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه شی چې لیدل کېږي او اورېدل کېږي، طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه په دې باندې یو نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د نجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی. او دا ښایي په نړۍ کې یوازینۍ یا د ګوتو په شمېر اسلامي ډلو نه وي چې دغسې یو سخت دریځ لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ته راځي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خو نږدې دي، د هیواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریښې څومره پیاوړې دي؟ ځکه په دې کې هم هیڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا اوس ښایي چې په ولس کې ملاتړي ولري، خلک یې وپیژني، خو د داعش داسې کوم څرګند قومندان، کم کاست، د کم ولس نه، د کم قوم نه، د کومې قبیلې نه، د کوم ولایت نه وي به ولې نه، خو داسې څرګند څوک نشته. ولسي ملاتړي په افغانستان کې تاسو څومره ګورئ؟ یا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي که نه؟
تاسو ته او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو میلمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم. ګورئ، د سوال پکله باید وایم، افغانستان که چیرې موږ په افغانستان جغرافیا باندې غږیږو، نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده، دا یوه استخباراتي لوبه ده. فقط نومال بدلول او بیرق بدلول، شعار بدلول ده، هدف یو شی دی. هدف د طالب، د داعش، د مجاهد، د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت ړنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلو ټپلې جوړې کړې په دغه سیمه کې، په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چیلنج دی دوی ته، دوی ماتوي او خپله خاوره ازادي غواړي، د ډیورنډ کرښه ورانول غواړي، دا ولس یو کول غواړي، دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي. جمهوریت دلته جوړ سو، دلته نور قومونو ته، نورو ټبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د ښه دولتدارۍ حق ورکول کېږي. په دغه طرز مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې دا زمونږ خاوره، دا زمونږ قام خپل کی، دغه د پېښور او د وزیرستان او د کویټې او دغه د ډیورنډ کرښه هغه ډډه پښتانه خپل کی، دغه لوبه شروع کړله. او د بر پښتانه د ماتولو دپاره، د بر پښتنو د کور د ورانولو دپاره، دوی دغه پروګرامونه شروع کړی دي.
نو راسل صاحب کتاب سره دا ومنو چې دا ټوله د پاکستان لوبه ده. البته په دې مرسته غږیږو چې کله هغه طاهر خان راشي چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبان او داعش ترمنځ نو بیا توپیر په څه کې دی؟ خو دواړه جوړې شوې ډلې ښایي که یوې ډلې جوړې کړي نو دوو ډلو نه څه غواړي.
ګورې کومه توجه سوې اوسې دغه لږ ذره موږ تاریخ ته مراجعه وکړو او شاته لاړ شو. دغه د پرونی د حکمتیار او د ربانیو یا د جهادي ډلو ټپلو آیني پروګرام ول، خو د هغوی لږ ذره نرمش لرله په وژنه کې، په انفجار او انتحار کې. کله چې ګورې د هماغه مجاهدینو نه طالبان راایجاد شو، ملا محمد عمر د طالبانو د مولوي محمد طبي او قمندان و، ولې د جهادیانو په وړاندې ودرېدی؟
تاسو دا وایي چې دا د ګاونډي هیواد پاکستان چارې دي.
دقیقاً
او پاکستان غواړي چې طالبان کمزوري کړي.
بالکل ګوري، اوس کله چې طالبانو د آی ایس آی د غوښتنو نه سرغړونه وکړله، دلته داعش ورته تیار هلته روزلی و. تاسو وګورئ دغه سیاسیون چې روزل شوي دي په هره سیمه کې، یعنې په هره ډله کې، په دوه برخو، یعنې د دوه مفکورو خلک روزل شوي دي. که وایم د روسیې له ادرسه خلق او پرچم ته متوجه سي، د پاکستان له ادرسه دغه افغانه چې اوله کې دا یا ګانه وه، دا د جمعیت ګوند وه، بیا دا یې په اوو ټوټو باندې تقسیمه کړله، او دا د دغه دپاره چې بیا دلته د غربي
مننه راسی صاحب، دې بحث ته به راشو چې پاکستان په پیښو او حالاتو کې څومره رول لري، څومره سي پذیره دی خپل د یو هیواد په توګه وګړي څه ګالي. زه به له دې نه مخکې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې به همداسې مخې ته لاړ شو، دغې نقطې ته هم راځو. پخانی افغان ډیپلوماټ چې په جمهوری دولت کې کار هم کړی دی، غوث جانباز هم را سره دی. له ده به وپوښتم، جانباز صاحب، خبرونې ته ستړی مشئ، تاسو موږ سره نیم ساعت یې د واټساپ او دا د موږ لاینونه چې وروسته مصروفیږي، نو له تاسو نه زه هغه خپلې پوښتنې خلاصوم، ډیر وخت مو نه نیسم. د جمهوریت پر مهال هم د داعش د حضور، موجودیت او راپیدا کېدو په اړه باندې یو لړ مشخصې پوښتنې وې. په هغې وخت کې هم په رسنیو کې وې، اوازې وې. مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوه، زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیښې م تعقیبولې، په هغه وخت کې ګڼ سوالونه وه، ګڼې پوښتنې وې. دې خواته څه پاکستاني طالبان راواوښتل، بیا هغه پاکستاني طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قوم یې پسې واخیسته او هلته پکې داعش را پیدا شو. خپله د چارواکو ترمنځ دا تورونه هم تبادله کېدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشر و، ښاغلی اتمارې تورنه وه، یا نور چارواکي چې د هیلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې هم کېدلې. په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو؟ او هغوی هم همیشه د طالبانو په څیر کم اهمیته ګاڼه، همیشه چې به دې ورته وویل چې داعش، ویل نه داعش دومره ګواښ نه دی، داعش دلته نشته. څه فکر کوئ د داعش رول د جمهوریت پر مهال څه و؟
سلامونه هم صاحب تاسو ته او بس قدرمنو ګډونوالو ته، ټولو اورېدونکو ته. طب دا چې څومره ګواښ و یا نو، خو زه فکر کوم چې دغه د داعش او د طالب په منځ کې ډېر توپیر زه نه وینم، یعنی په دې معنا یې نه وینم چې زه فکر کوم او داسې حالات هم داسې ثابتوي چې هغه څوک چې د داعش شاته ولاړ دی او هغه څوک چې دوی ته لوجستیکو تجهیزو تمویلو انګیزه ورکوي، دا همغه کړی دي چې طالبانو ته. البته طالبانو کې داسې یوه برخه هم شته چې کېدای شي هغه به یعنی داعشي مفکوره نه لري، دې کې شک نشته. خو هغه برخه چې لکه دلته چې دوستانو هم اشاره وکړه، هغه برخه چې مستقیما د منطقې استخبارات سره او دلته ګڼ استخبارات کار کوي، ځینې په یو نوع توانی کې، یعنی یو نوع یووالی کې کار کوي، ځینې انفرادي مستقل کار کوي، د دغو استخباراتي کړیو دوی استازي دي، عسکری دي، سرتیری دي، سربطه دی، هر څه چې تاسو فکر کوئ، فقط دوی څخه هغه په مشخصو مواردو کې حالات کې ګټه پورته کوي. تاسو ګورئ کله چې د طالب دی برخې او د پاکستان د استخباراتو او د پوز په منځ کې، البته بیا دا غواړم چې ټینګار پرې وکړو چې د طالب یوه برخه اوس پاکستانی استخبارات و پاکستانی پاو سره جوره نده، گرچه یا واقعا برخه د طالبانو پاکستانی پاوز سره پاکستانی استخبارات سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلی دي، دې کې هیڅ شک نشته. خو هغه برخه چې په تاثر کې ده نن سبا کېدای شي داسې اټکل وشي چې هغه کېدای شي قوت یې بل ورځ تر بلې زیات شي، ځکه چې ځینې ملي عناصر هم ورسره یوځای کېږي، ځینې وطنپال عناصر هم ورسره یوځای کېږي چې د پاکستان سره داسې ذاتالبیني ضدیت موږ اکثریت افغانانو د دغې احساس د دغې چلند د دغې مسیر د ځپلو دپاره وار په وار ډلې په مختلفو نومونو رامنځته کېږي چې نن یې ورته نوم داعش دی. دا داعش که نوی نوم به نه پوهېږم ورته.
یعنی تاسو هم په ورته توګه مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه، تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه اخواته دي یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګوي، او دا په دغه وروستیو دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي. تاسو هم له دې خبرې سره موافق یئ چې داعش یوه استخباراتي پدیده ده، داسې یو نړیوال ځواک او واقعا یو خوځښت چې هغه په اسلامي ایډیالوژۍ او د خلافت غوښتونکي او افغانستان خپله برخه ګڼي نه ده؟
زه راست څه خبر سره تاسو مو کوم آمد متقی خبره اگر صداقت نه وي، ځکه چې کله متقی یو ډیر وابسته او تړل شوی کس دی پاکستانی استخبارات سره، او دا ځکه نشم تاسو ته په دې یو شواهد او د دې بحث حوصله اوسې کې ثابت دی. خو راست څه خبر سم او خبر دی کده چې ګوري تاسو متقی واقعیت ته واقعیتونه ته ګورو خبره عام افغانستان هیڅ کله په تاریخ کې د خلافت جزء د خلافت په ترکیب کې نه. که تاریخ ته وګورو یوازې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې د غزنوي جغرافیه هغه وخت کې در په دغه دولت روم یادېدله، هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او د دوستي خلافت سره، د غزنوي ټولې اړیکې وي خلافت سره بس خلاص. یعنې د افغانستان ته خو داعش یا خلافت اسلامي دا خو هیڅ ریښې نه لري. اوس موږ تاسو افغانان پښتانه هستو، کوم خلافت د څه شي خلافت؟ موږ خپل دولت لرو، خپل دولت لرو، خپل تاریخ لرو، او دا تاریخ نن نه دی پیدا.
نه خو خیر دیدی
نه خبره څه شي کوي. یعنې دغې شي مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول، ځای ورکول، ریښې ورته پیدا کول، دا خو میتونی. یعنی دا یو گروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تجهیز کېږي، انګېزه ورته ورکول کېږي، تمبیل ورته ورکول کېږي، پرتاب کېږي او نوم ورته ورکول کېږي. دزی وایي زما دغه دی
پاکستانی. وګوره پاکستانی دولت مداران وروسته به دې ته راشو، د هغوی بې اندېښنه د طالبانو نه له دې طرف نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی ډله په پاکستان په افغانستان کې د دوی ادعا ده چې طالبان ردی چې هلته مرکزونه لري، ځایونه لري، او په خصوصا په دې وروستیو کال کې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. جانباز صاحب بیرته راځو، فقیري صاحب تاسو ته براشو، تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لرئ تر اوسه پورې هغه هم درناورم، خو د ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یوه پوښتنه دا ده چې د داعش که ومنو چې یوه استخباراتي پدیده ده، حتی که دا هم ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربو نه یو شی راغلی دی په سلفي عقیده باندې ډېر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځوي، په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي داعش په ولس کې په خلکو کې ډېر ځای نه لري، خلک یې نه پیژني، د دوی له ځینو اصولو سره حتی د هغه ځینو لارو سره برابر نه دي خلک. مثلا دوی چې کومو ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسلوال خلک یې نابلده دي، ورسره هېڅ پوهېږي نه څوک له کوم ځایه راغلی دی. دغه ولسي ملاتړ په افغانستان کې داعش لري، آیا په یو ولسي ځواک بدلیدلی شي او واقعا هغه څه چې روان دي یو تهدید پېښولی شي؟
ولې نه، یعنی کله زما خپل عقیده دا ده، کله چې په یو ملک کې ظلم وي، په یو ملک کې بېعدالتي وي، د ځوانانو په منځ کې بیکاري وي، اقتصاد کمزور وي، او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي، دغسې ډلې کش کوي، دغسې ډلې قوت پیدا کوي. او دا حتی په غرب کې هم، یعنی موږ تاسو په غرب کې اکثریت ژوند کوو، حتی په غرب کې هم که کله ځوانان بې نا امیده سي او امیدونه یې قطع سي، د تبعیض سره مخامخ وي، د مدام د ناروا سره مخامخ وي، دغسې تروریستي ډلو ته مخه کوي. او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغه ستروستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپلو دولتونو د خپلو حکومتونو په کمزوري کې ولټوو. موږ دې لپاره باید دا استخباراتي او دا خبرې زه فکر کوم چې مسله نه حلوي، دا یو اجتماعي مشکل دی او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري، د تبعیض ریښې لري، هلته ظلم یې ناروایي په ملک کې، او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغسې تروریستي ډلو ته مخه کړي. نو لهذا د حکومتونو زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپلو حکومتونو په ناکامیو کې ولټوو، چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي، د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي، د یو ښه او سمسور آیندې دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وقادر سوي نه دي. خلک تښتي، فرار کوي د ملکونو څخه، ځي مهاجرتونه کوي. په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي. حتی په خپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله، د اکثر راپورو پر اساس چې ما لوستلي، دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي، تبعیض کېږي، او دا خلک ودې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کړي. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې خپلو خلکو ته یو مرفه ژوند پیدا کړي، یو اقتصادي رونق ورته راولي، اقتصاد په مخه بوزي، بېکاري د منځ یوسي، بېروزګاري د منځ څخه یوسي. په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي، زما خپله عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځ څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د پکریاب اقتصاد کې ریښې لري، د افغانستان، د پاکستان. یعنی پاکستان کې موږ وینو، پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی، ټي ټي پي ده، د بلوڅانو مسله ده. هغه چا پیدا کړي دي؟ هغه اکثر آیا هغه هم د پاکستان لاس دی؟ نه دي. یعنی په خپله په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کېږي، دا تظاهرات چې راغلل، آیا هغه کې هم استخباراتي؟ موږ باید دا مسله داسې ډېر زه فکر کوم استخباراتي نه کړو، بلکې د خپلو حکومتونو د دې سیمې د حکومتونو په ناکامیو کې ډېری شان ولټوو، او هغه هغه تراجیک، او زه فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده. یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغو چاته کړو چې واقعا هم مسؤل دي، چې هغه کابل دی، د کابل کې چې څوک ناسي حکومت کوي په ارګ کې، هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناسي حکومت کوي، هغه چې په دوشنبې کې ناسي حکومت کوي. د خپلو ځوانانو دپاره داسې زمینه نه ده برابر کړې چې ځوان د سبا دپاره د یو ښه راتلونکي دپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاته سي، په خپل ملک کې پاته سي، د خپلو اولادونو سره، د خپلو بچانو سره، د خپلو مور پلار سره پاته سي. ټوله روان دي و خارج ته، ټوله روان دي په نورو ملکونو ته، اروپا ته. دغه د څپې څپې مهاجرین چې د سیمې څخه ځي اروپا ته، ځان په اوبو کې، په بحرونو کې غرقوي. دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه سوي دي. حکومتونو خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده، د خلکو لپاره کار پیدا کول دي، د خلکو لپاره د زمينه د تحصیل برابر دي، په هغه کې ناکام شوی.
مننه راسخ صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ فقیری صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی. د ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې، پولي چرخي کې مظاهره وه، د بندیانو یو احتساب و، دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم و، یو عمومي احتساب یې کړی و. موږ پې گزارش جوړو. د مابس مدیر نه چې مې پوښتنه وکړله چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق ته دي څه دي، د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان ISI او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي. نو چې یو کس تا ته په زنځیرونو تړلی او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا موږ خپله هره پړه په استخباراتو وراچوو او که نه مونږه خپل هم ستونزې لرو. زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جانباز صاحب نه هم اورم. مهرباني وکړه
ګورئ، که چیرې واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې پتري صاحب ویل دولتونه من اصلا نه پرېږدي چې موږ یو مردمي دولت ولرو، من اصلا ده ته نه پرېږدي چې موږ په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقۍ په لور روان کړو، افغانستان د بدبختیو نه وژغورو، د 1400 ماده نه اقلا دا مدیریت کړو، د خپل اوبو مدیریت کړو، د خپل ځنګلونه مدیریت کړو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه د خپل د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پېړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپل د سردار محمد داود خان نظام د جمهوریت تهداب هم د ټوپک او د ټانک سره یې پودا سوی، د هغې ورځې نه چې زمونږ دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل سوی ده، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان د تباهۍ او د ټوپک سره یې لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهدافو چې خپل بمونه درته وازموي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان درته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جیره مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په ملیونو انسانان کوم جیره مړه شول؟ او خپل د پاکستان جنرالان استخباراتي کړي وایي چې دا موږ چې دغه زمينه مساعده کړه، دا موږ چې د روسانو خپل راکښ کړلې، دا موږ چې دغه اشغال ته مو لاره جوړه کړله، دا موږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځه وړي، دا ټول هغه کتابونو کې لیکلي. او که بیا دا وایي چې نه دا یو مردمي د ولس لمن نه داعش جوړه شوې ده، د ولس لمن نه طالب جوړه شوې ده، دا ټوپک د کنجي، دا مرمۍ د کنجي، دته دا یاشاوې باټه د کومې ادرس ده، دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکفان نه دی، دا خو یو ګرو ده، دا ګرو څوک اکمالوي، څوک یې تمویلوي؟ بیا داعش داعش د عربانو د ځپلو دپاره جوړه شوله، دا د انګلستان نه جوړه شوله، دا د امریکا په ډالرو جوړه شوله، دا د ایران د تباهۍ دپاره جوړه شوله.
دا تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سړی خبرې چې وکړي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده په فیسبوک کې په ټویټر کې یا په نورو ځایونو کې خلک په دا خبرې به کوي او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي، خو دستې خو افغانستان چې دی د ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو. په دې منځ کې نو اوس تاته کوم طرف د وطن طرف ښکاري، کوم طرف د افغانستان د ګټو طرف ښکاري؟ که نه دواړه نه دي، څه لوری شته دی د خلکو چې هغه ورکړي چې سړی هغه را پیدا کړي؟
دقیقه ګوره، همدغه طالب ګوره هغه کړنه کوي چې د یو بلې جګړې دپاره لاره جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغسې تروریستي ګروپانو دپاره د جوړېدو دپاره لاپیګري پخپله کوي. دا د دوی فرمانونه دي چې پنجونو باندې مکاتب بندول، مثلا پنجونو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورونه د فرار لاره جوړول، ځوانانو ته حق نه ورکول، د افغانستان ولس ته مراجعه نه کول، عقلن یوه لویه جرګه نه دایرول، او افقه دا وایه چې ما 250 خلکو ته شکست ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی
کړی؟
کته کې ته راسئ د دغه داعش د جوړولو دپاره، د دغه داعش د تقوی دپاره، د دغه داعش د د دوی فرمانونه دي چې هغوی ته نور هم عسکرګري شرایط مهیا کوي. او د دغه داعش ته چې سل په سلو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان سلاحی ورپسې دي، اکمالات دی، هغه ورته زمینه ورته مساحي دی، او پاکستان نیمه پېړۍ د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري، ګټه نیرو لري. دغه خبرې دي چې ورور دغه افغانستان په وینو لمبېدلی او افغانستان د پر نوي جګړې ته لاره دوی خپلوي او نوي جګړې په موږ باندې تپي، که نه افغانان د جګړې دپاره
مننه د پاکستان ګوره زه بیرته تاسو ته راځم د پاکستان برخه ته. مثلا د پاکستان جانباز صاحب نه به زه دا پوښتنه وکړم. جانباز صاحب د پاکستان د ملګرو ملتونو کې استازی وروستیو کې چې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اړ که چې د طالبانو او د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکړي د پاکستاني استازی د څرګندونو په اړه باندې که دا ومنو چې دا هر څه پدیده د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا نه دي، پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغسې څرګندونې کوي، په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامت ګڼي او وایي چې دوی زمینه برابره کړې ده، نه یوازې دا چې ټي ټي پي ته د دې وروستیو خبرو نه داسې ښکاري چې داعش هم د افغانستان دننه یو پدیده ګڼي او حتی نړۍ ته وایي چې له دې نه ویرېږي. وروستۍ بېلګه یې د امنیت شورا غونډه ده چې په هغې کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه څرګنده کړه. د یو ډیپلوماټ له لیدلوري نه راته ووایي چې د امنیت شورا بیا ولې د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید ده او په افغانستان کې د را پیدا شوي هلته د ور پراخ شوي تهدید په توګه وګوري، طالبانو ته مسؤلیت راځي کې چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي، ولې دې نقطې ته یا دې ټکي ته له هغه لیدلوري نه ګوري چې دلته راسخ صاحب یاده کړه، تاسو یاده کړله چې دا د سیمې استخبارات تولیدوي او مثلا مستقیم په هماغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي؟ ځکه دوی وایي موږ اندېښمن یو د داعش پراختیا ته، د داعش ودې ته، او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې په شمول هغوی هم څو ورځې مخکې چې کومه غونډه درلوده دوی هم اندېښنه لري، لویدیځ هم اندېښنه لري. نو د امنیت شورا ښه ځای نه و چې مستقیم یې په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوته نیولې وی چې له دغه کار نه د بلاخره په دغه یوویشتمه پیړۍ کې چې تقریبا څلورمه برخه یې تېره شوې ده لاس واخلي.
ګوري ان صاحب، تر هغه ځایه چې ما دا مثلا یا مواد د دې وروستۍ غونډې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مطالعه کړه او ما وظیفتا ډېر په دقت ولوستل، غیر د پاکستان څخه هغه متحده ایالات چې زه ورته ډېر هم متعجب هم شوم او غیر منتظر هم راته وه، هغه روسیه وه که نور هېوادونه په شمول د چین، هیڅ چا مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوته ونه نیوله. هغوی ته داعش یادوه او خطر یې ګڼه، ګواښ یې ګڼه، نو هم یې د پاکستان نوم اخیسته او هم یې د افغانستان نوم اخیسته. حتی تاسو وګورئ هغه یو ځلی بیا یو نظراندازي وکړئ د امریکا د استازي دریسته چې هم پکې افغانستان یادیږي هم پکې پاکستان یادیږي، چې دا ګواښ د داعش ګواښ په دغه دواړو هېوادو کې دی. او دا هېوادونه لږ تر لږه دغه هېوادونه چې ما پکې کار کړی دی، زما د حوزه د کاري ده، منځنۍ آسیا او روسیه او شرقي اروپا، تاسو بېخي مطمئن اوسېږي. او دغه د وروستۍ څرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندری البرت کوریو، هغه تاسو وګورئ هغه مطالعه کې تحلیل او تجزیه کوي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته نه نیسي، وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره ده او نورو روسي کړیو سره ده هم طالبانو سره همکاري کوو، هم پاکستان سره همکاري کوو، حاضر یو لږ تر لږه همکاري وکړو. دا چې په کوم میکانیزم به وشي زه په کې ډېر زیات شک کوم، ځکه چې زه فکر نه کوم چې روسیه اوس فیل اندس په کار واچوي چې هغه د فزیکي راشي دلته کوم کاروبار وکړي، خو فکر نه کوم. خو خیر، یعنی د شعار او د سیاسي دریځ تر بیده دا جالبه. بله خبره دا چې تاسو وروستیو څرګندونو ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاستمدار پخواني د سنا یا بلې د سنا د مجلس غړي افاسیاب خټک خبرو ته یو پاملرنه وکړي، هغې په بربنډه توګه وویلې چې اوس په پېښور په نورو لویو ښارو کې د داعش کتابونه نشریه خپرېږي او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې ښارو کې کتابونه څرڅېدل یا اراعه کېدل، عرضه کېدل یا تکثیرېدل. نو په دې ترتیب کې هېڅ شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو، د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي، او تر ټولو د مخه د پاکستان استخبارات دي. کې هېڅ شک نشته افغانستان تر ډېره بریده ان زمار د ټول هغه مشدد انتقاد چې زه په طالب لرم باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي دپاره، خو زه فکر کوم چې ډېر یو غوښنه برخه د طالبانو او د افغانستان دا قرباني د پاکستان د لوبه ده، دا لمسول کېږي د همدغې استخباراتو په لاس کې. دا چې اوس داسې لکه دوستان چې داسې اشارې کولی چې پاکستان هم ګواکې اوس متضرره دی، پاکستان دغه کړنې د خپل په لاس کې دي. د پاکستان د پوز او د استخباراتو اوس په دوه ډیر ډلو ټپلو ویشل شوي دي. د پاکستان نفت هاوس هغه کوم یو واحد هاوس دی پخوا نه استخبارات هغه پخواني استخبارات همدا اوس تاسو لاشي یو ایس آی او کې چې څومره مثلا په پوځ کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوسېږي
مننه کوم. متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو همدغه سي د پاکستان خوا ته ورزي او موږ همیشه دغه طرف چې دی دا د سیده چې د افغانستان په قضیو کې د بحث وړ یو طرفي د سیاسي چارو یو بل شنن کې سید سادات را سره د ټلیفون لاري وصل دی نه د سکایپ لاري نه دی. سادات صاحب تاسو بحث ته ورسته یو ځای شوي د تاسو فکر باندې پاکستان که دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنۍ کوم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چاودنو مسؤلیت اخلي یا فعالیتونه دي دا په پا پاکستان کې د استخباراتو لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اصطلاح ملاتړ کیږي، ولې پاکستان له طالبانو سره مخالف دی؟ طالبانو کوم داسې غټ زیان پاکستان ته راجع کړی دی، کوم داسې لوی تاوان یې ور اړولی دی چې هغوی وغواړي یوه بله ډله را پیدا کړي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمنو درنو میلمنو ته په بحث کې او ستاسو پروګرام لیدونکو ته. ګوري، د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دې خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغې ته په کتو باندې باید دا په څرګند ډول ووایو چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږندې د ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده، او دا یوازې اوسني نظام سره نه ده چې یوازې اوسني نظام حاکمانو سره دوی ستونزه لري. هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي، د افغانستان ترقي غواړي، د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی؟ خو ظاهرا خو داسې ویل کېږي چې همدغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست که دا خبره ومنو چې لکه دوستانو وویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوه. ښه، راځئ که داسې ومنو چې د طالبانو ملاتړ یې کوه، طالبان یې راوستل، په افغانستان کې جمهوریت ونړاوه، ملي بیرغ یې ښکته که، ملي اردو له منځه ولاړله، نو له دوی سره د ما خبره دا ده چې اوس مخالفت یا پتیشه کې دی. تعلیمي ادارې وتړل شوې ټول افغانستان کې په زرګونو، د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه گذاري وشي، په مدرسو باندې کېږي، له دغسې یو نظام نه پاکستان ویره په کوم ځای کې لري چې داعش پسې راواستوي؟
ګوري، کله هم چې د دې نه مخکې په اصطلاح مجاهدین راوستل، هغه کارونه چې مجاهدینو د پاکستان په ګټه وکړه، د افغانستان ټول امکانات، وسلې، زیرمې او ټانکونه او تیارې په اصطلاح ټوټې ټوټې کړو، پاکستان ته ورسپاره. دغه کار اوسني حاکمانو ونه کړه. دا پاکستان سخت لړزولی چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو دپاره. دوی چې کله دننه لاړل، دوی ته خپل ملي ګټې مهمې شوې. بناً هر هغه څوک چې پاکستان تاسو ته روزي یا روزي لیدي، خامخا خپل د ګټو په پام کې نیولو سره روزي لیدي، او تاسو چې درلیږلی دي د دې لپاره چې تاسو باید وران کی، ټوټې ټوټې مو کی، سره ومو ویشي، د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمن وهل شول. په زمن کې په تیر 15 کلونو کې تاسو ته په هیڅ یو کلی کې پل پلچک او مکتب پاتې نه شو. اوسني حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطي برخه ده، او داسې ویل کېږي چې دا افراطي کړۍ په قندهار کې ناز ده، او دا تر ډیره بریده پورې د همدغې پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده، او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف دا حرکتونه چې کوم کوي، لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې، کار دروازې بندې کړي دي، دا همدغه کړۍ ده چې اوس فعلاً هلته ناست. له بده مرغه موږ د دوی نه داسې تمه نشو کولای، ګرچې چې دا دروغجنې وعدې خلیلزاد او د خلیلزاد ټیم ورکړه چې دا هغه طالبان نه دي چې په اوله دوره کې راغلي وو، دوی تغییر کړی دی.
مننه، خو زه همدا خبره کوم. فکر یې تاسو ته راشو، فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی، له دا نور نظرونه سره نږدې دي. له تاسو نه مې همدغه سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنۍ نظام د افغانستان ملي ګټي واز سرحدونه بنې حساب وو چې په سرحد کې په تورخم کې یو مترغوي مخې تراشي دوی پسې ورشي یا زنجیر واخلي. عموما ملي ګټي د هواد په اورتیا د لکټر لګه د سرطان ناروغي د پرون منګه په ریپورت درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینه کې د سرطان یو مات ګډ روختون ملي روختون جوړ شوی وو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو چې په ډیر یو بد وضعیت کې دی. یعنی دغه ټولې ګټې که سړی وسنجي فکر کوئ چې دا اوسنی نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پېښ کړي.
اوس
اورو مهرباني وکړئ.
نه زه فکر نه کوم، یعنی وقتا زه فکر نه کوم چې یو دولت چې خپل اولادونه د مکتب راګرځوي د تعلیم یې راګرځوي هغه دې په دې وتوانېږي چې خپل ملي ګټې دې وساتي. اصلا ملي ګټې لکه تاسو چې هم اشاره وته وکړه، زه فکر کوم ملي ګټې مکتب دی، ملي ګټې یو باسواده ولس دی، ملي ګټې یو روغتیایي سیستم دی، ملي ګټې یو ښه اقتصاد دی. چې په دې ټولو کې طالبان ناکامه شوي دي، ملي ګټې یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنګ و هلته جنګ، هغه ملي ګټې نه دي. او ملي ګټې هغه دي چې ستا ولس وساوي، کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تښتي فرار کوي، دا معنا د دې ده چې ستا ملي ګټې نه دي ساتلي، دا حکومت نه دي ساتلي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای سو چې دا د ملي ګټو جامع واغوندي، دا ځینې حکومتونه اغوندي، او دا عموما یو وسیله ده، یو آله ده، یو حربه ده چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي. او موږ دا منورین هم تر ډېره حده پورې د حکومت هغه خبرې بېرته منعکسوو. حال دا چې سړی باید ووایي کله چې په یو مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي، هغه ملک په هیڅ وجه نسي کولای چې خپل
فکر ما پسې دا وخت را کمېدو دی. زه دوه پوښتنې نور هم کوم، لنډ لنډ ځوابونه راکړه. یو پوښتنه مې دل تاسو نه داده چې داعش څومره واقعا په یو جدي تهدید طالبانو ته بدلېدلی شي؟ آیا طالبان ننګولی شي د یو حکومت په توګه؟
بله، زه فکر کوم که چیرې دغه اوسنۍ پروسه روانه وي او طالبان و اقتصاد ته توجه ونه کړي، د خلکو حقوق ته توجه ونه کړي، یو قانوني حکومت راوستلو ته توجه ونه کړي، د داعش لپاره زمینه برابره ده. یعنی دغه اوسم د روسانو دغه تشویش چې دی د خپل د ایرانیانو هغې یا د نورو هغې دیته د بینمیل ټولنې چې دی، زه فکر کوم موجه دی. یعنی کله چې تاسو خپلو خلکو ته زمینه د کار او د ژوند برابره نه کړئ، داعش خود په خود پیدا کیږي. لکه ما چې د مخام وویل بیا نه تکراروم، موږ باید د خپلو حکومت ناکامیو ته توجه وکړو، دا که اوسنی حکومت که پخوانی حکومت او ووایي تر څو پورې چې دغه ناکامیان یې دغه کمزوری کمی نسی په افغانستان کې، نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقي راتللی سي. زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري، اول باید خپل کور سنبال کې، بیا کېدلی سي دا نور شان خود په خود حلېږي. زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سنبال کې، او موږ منورین هم د خپلو حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو. یعنی هغه د منورینو نقش نه لوبوو چې موږ منتقد واوسېږو، تنقید وکړو، موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو، موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نور اچوو.
راسخ صاحب تاسو ته راځم، لږ لږ به ځوابونه را لنډ کړو. د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت وب منو چې د پاکستان چیرته دا ومنو چې د یو ملي جوړښت د جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات دا نه غواړي او د داعش ملاتړ کوي؟ تاسو مخکې ویل، نور هم ویل چې دا دوه ډلې دي، په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي، آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي؟ مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې، ماښام هغه په کابل کې عملي شوي.
ګوري مشر خو هماغه یوه خبره چې کوي هغه عملي کوي، ولو که هغه روایي که نه روایي، مګر د فکر له ادرسه دوه ډلې دي، د مفکورې له ادرسه دوه ډلې دي. یوه ډله یې نرمه هغه سیاست غواړي پلي کړي چې د افغانستان ګټه د ولس راټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره د راکړې ورکړې د رسم پېژندنې لاره هموار کړي او د خپله د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي. مګر بله ډله فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفدار دی چې خپل فرمان به د ټوپک په زور باندې کوم، مګر دا کېدای نشي. همدغه فرمانونه همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کلې ته غورځي، دا داعش دی زیږولی، دا بل مقاومت ډله زیږولی، دا جهادي ډلې، دا افغانه بیرته مسله کول.
په طالبانو کې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف څرک څومره ونی؟ مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونه لیدل چې یوه ډله بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کې که چېرته د دین خبره وي، که چېرته د هیواد خبره وي، نو موږ د طالبان له لیدل چې وایي موږ د دین په نوم باندې وخت کې په ځان پسې بمان تړل، د وطن د ژغورنې ادعا یې کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګوری په څرګنده زه ویلی سم، د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی دی، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي، مګر د ګوتو په شمار په رهبري کړی کې هغه لاره، هغه تندرواله لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور رواني. دا ګوری عزیزانو، بیا دا خبره به واضح الفاظو به ملت ته کوو چې ګوری د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ سو د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو، هغه ړنګ همدغه چړنګ سو. د مجاهدین نظام چړنګ سو د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي، او هغه اختلافات تاثیراتو چې مجاهدین ړنګ سو، بیا مولا محمد عمر پوره ته ورسېدی، همدغه چې په تسلسل راسي د جمهوریت ړنګېدل د دوی خپله د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي وه چې جمهوریت ړنګ سو، او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او طرف یو په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګوره عزیزانو، دا زویل سم طالبان هم چړنګېږي د خپل لمن نه به دا ړنګېږي، او دا به یو تحول ته لاره خپلوي. او ګورو هېڅ امکان نه لري که چیرې د قدرت د تقسیم خبره سوله، نو بیا هلته ورته داعش تیار آماده دی. داعش ورته تیار چا آماده کوي؟ فقر، بدبختي، بېسوادي، دغه فرمانونه او د پاکستان مداخله.
مننه، سلامت اوسئ. زه به وروستۍ پوښتنه له جانباز صاحب نه وکړم. جانباز صاحب، څه موده مخکې، څو کلونه مخکې، موږ په یو دم په سوریا او عراق کې د داعش د ودې شاهدان شو. خلافت اعلان کړ، نیمه برخه یې د عراق را خپله کړه، نیمه یې د سوریې ونیوله. اوس داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې، که څه هم په غزا او د غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکېچن او تاوده دي، خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځني ختیځ په دغه برخو کې چې پخوا پکې داعش واکمني درلوده، په سوریه کې، د عراق په هغه برخو کې، مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کېږي، هماغه د پخوانیو وسلوالو نه که هغه داعش پورې اړه لرله، القاعده پورې، خو داسې ښکاري چې د یو سمسمکي خوا ته هم دا نړۍ رهبري کوي او روان دی. عراق هم وضعیت یې هغسې نه دی چې څو کلونه مخکې و. د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت، د داعش او نورو وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریا او عراق ځینې برخې وي، چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومېده، یو بل وهل لکه په تپه تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي، داعش پکې یو طرف و، د سوریې حکومت بل طرف و، نورې ډلې پکې بل طرف و، نو ترکیه پکې بل طرف و. داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمال یې په افغانستان کې؟
ګوری دغه وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې زه کوم چې ډېر ښه یو لږه یو ډسپوزیشن یې راکوي، هغه په دې مانا چې، او دا په خواشینۍ زه وایم، زه دې ته ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایداره حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونه لږ تر لږه زموږ حاکمان، که اوس هغه هر څوک دي، ځان وژغوري او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو دپاره کار وکړي. متاسفانه وضعیت داسې دی ښاغلی آن چې اوس هم کېدای شي د خارجي که هغه منطقوي اوسېږي، که خورا منطقوي اوسېږي، د یو سفارش په ترڅ کې زموږ حالات کېدای شي ډېر زیات ټکنی شي، ځکه چې اوسني حاکمیت نشو کړی چې مسؤول، مشروع او ملي حاکمیت رامنځته، او د دې نه خامخا چې هغه مرکز ګریز عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي. بیا چې مثلا کوم حالات به وروسته ځو، هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي، په اول خو زه د فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ما ته اجازه راکوي، زه فکر نکوم چې سوریه کې به ډېر ژر حالات داسې کوم خاص سمون پاتې ولاړ شي. زه فکر کوم چې اوسه پورې ډېر وار د مخه دی چې موږ وایو چې په سوریه کې ثبات تامین شو او اوس حالات ځي او ثبات په سوریه کې ډېر زیات کړي چې نن را پاتې دي چې هغه المې شي. هغه د کردانو مسلې دي چې هغه د همدغو ډلو حسابونه دي چې هغه د شیعه ده چې هغه د ایران لاسوهنې دي. هغه په ټول هغه یعنی هغه څه چې بنیادي موږ فکر کوو لاړ ډک شوي نه دي. عین حالات په عراق کې دي. یعنې دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه ده رسېدلی چې بیا فکر دېتبیر مدت ثبات څرک موږ پکې وګورو. هو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت ته مخه کړې ده. نوي حالات رامنځته کېږي، نوې معادلې رامنځته کېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې هېڅ به دلته ډېر زر د منځه لاړ شي. عینې حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي. البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا. هو دننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او د طالب کړنو ته چې زه ګورم، متاسفانه ما دغه ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارتونو کار کیږو او دلته به نورې لوبې هم رامنځته کېږي چې هغه به زموږ ستاسو د وطن د خلکو د راتلونکي
ډېره مننه کوو. له تاسو نه مننه کوو، تاسو سره خدای پاماني کوو. زه وروستۍ پوښتنې له خپلو پاتې مېلمنو نه کوم. راځم ښاغلي سید ته، تاسو راته دا ووایئ چې تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یوه ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي، یو سیستم غواړي. خو موږ ولیدل مثلا دغه د داعش په پرونۍ حمله کې چې پرونۍ نه بله ورځ چې په کابل بانک مخې ته وشوه، نن هم پیښه شوې ده، جزئیات هم راغلي دي. خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو. دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول. دوی به م ویل چې موږ مثلا وسلوال په نښه کړي، امریکایان مو په نښه کړي، اردو مو په نښه کړي. خو دغسې کسان موږ او تاسو یې پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې. څه په کار دي په دې وسنی سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځانمرګې برید وشو، د بانک، د دوکان، د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای عمومي، د وسنیو واکمنو ته څه په کار دي او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کېدلی شي؟
دوی د کور دننه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای او تر اوسه یې غفلت کړی دی، چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم را ولاړې شي. او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې موږ دغه ګاونډی سرطاني غدا خپل په څنګ کې ولرو، دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي او هماغه جګړه ییز پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسایډ په مټه. نو دغه جګړې پروژه دوی ډېر زیات کوښښ وکړ څو ځلې تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکالو ښکېل کې ځان، حتی جبهې جنگونو ته د کنړ نه نیولې تر چمنه پورې څو ځله مختلف جګړو ته ځان را نږدې کړو، خو چې په هغه قاطعیت سره مخامخ شول بیا لږ خوشا شول. څو ځلې مثلا په دې اخرو کې بمبار وکړ تیارې په وسیله چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی او د دوی نور خپل په کور دننه کې چون ستونزې زیاتې دي کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمه راوغولي نور مرستې را جلب کړي. د دوی اقتصاد
د افغانستان واکمنو ته څه په کار دي څه کېدلی شي؟
افغانستان واکمنو ته د عدالت پلي کول تر ټولو اړینه ده. عدالت باید په کور دننه کې پلي شي، کار اهل کار ته وسپارل شي او د یو تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي. دغه پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړ شي. دغه په اصطلاح میم زرما ټوله زما ته د پای ټکه کې دي. دا ترخه تجربه چې دا 13-15 کلونو کې نور نظامونه تکرار کړه وو دوی باید نه وای کړی. څو ځله دوی ته په مختلفو مرکو کې ما دا یادونه کړې وه او دوی بیا تکرارا هغه اشتباهات وکړي چې تیرو نظامونه کړی او دوی په خپله په اوله دوره کې کړې وه.
مننه کوم له تاسو نه. راسخ صاحب تاسو مکلن جواب راکې وخرا پس راکم دی وسنی واکمن څه کولای شي؟ تاسو دی وګو تاریخ کې څه وکړله چې کله بل زین نه زده کی له تاریخ نه زده کی حکومت ته هم شمول کی خلکو ته خپل حقونه ورکی او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی په خپل حکومت کې او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی څه پکار دی؟
اول
ګوري اولیر قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبرۍ او د دولت جوړولو لپاره د لوی جرګې له ادرس او قانون اساسي تصویبول او د افغانستان د ولس مشروعیت اخیستل او د دنیا سره د سیاست کولو لار تعقیبول او 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 دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې مونږ غونډیانو سره څه وکړو مونږ د دنیا سره څه وکړو تر څو پورې نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي او افغانان په خپل کور کې سره بیرته راډیره شي او د خپل کور سره جوړ کړو دا قان سیال کړو دغه زمونږ په ګټه دی نه چې دا چې مونږ د نورو په فتواو باندې خپل وطن د